د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو ته د دې غړې په سر کې هرکلی وایم. دا خبری غړې ده او تاسو به کې بیلابیل ریپورټونه اوریدل شئ. په دې کې مختلف ریپورټونه دي، نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې اوسئ او ځان له تازه حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونو وو. په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه ده. د پاکستان او هند د چارواکو یو بل ته د خپلو بندیانو لیستونه ورکړي دي او د پاکستان په کشمیر کې 13 جیلیان له جیله تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 15 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. کاناډا د دې کانفرنس په مرکزي غونډه کې د ښځو او بشري حقونو د فعالانو د نه ګډون له امله پر ملګرو ملتونو نیوکې کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 1 د دې 2 ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په خپله خبر پاڼه کې وویل چې د ملګرو ملتونو پر دې کار مایوسه ده چې غیر طالب ګډونوال ښځې د مذهبي او قومي اقلیتونو غړي د دوحه له بحثونو څنډې ته کړی شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغان مېرمنې به د غونډې په څنډو کې په بحثونو کې ګډون وکړي. د دې غونډې ته طالبانو د خپل مرکزي وین ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی لیږلی دی. دا غونډه د تړلو دروازو تر شا کیږي. هند او پاکستان د یو بل سره د ملکی بندیانو لیست تبادله کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند ته یې د خپلو 211 کب نیونکو او 340 نورو ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلی دی. د وزارت په وینا د 13 دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1911 کلونو د جګړې رئیسې لا درکه او ګمان کیږي چې د هند په زندانونو کې دي. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه وویل چې اسلام آباد ته د 366 هندي ولسی وګړو او 68 هندي کب نیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. دواړو هیوادونو هیله کړې چې دغه بندیان ژر تر ژره خوشي شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې 150 هندي وګړي دې سمدستي خوشي کړي چې د بند سزا موده یې پوره شوې ده. د دې وزارت په خبره 30 بندیان داسې دي چې فکر کوي هندیان دي، خو اسلام آباد په اړه معلومات نه دي ورکړي. د خبر پختونخوا د ثوابي خلکو پروند بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج د ثوابي اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې چې پکې د سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. د ثوابي په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د پاکستان تر ټولو ډیره بجلی پیدا کوونکي ډیم دی، خو بیا هم تر له دوی ډیرې پیسې د بجلی د بیلونو په مد کې غوښتل کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې ثوابه کړی، په هغې باندې تور بیلا ډیم جوړ شوی دی او په هغې کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغې باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په موږ باندې 75 روپۍ خرڅیږي.
د ثواب اکشن کمیټې همدارز ویل دي چې د لوډ شیډنګ د بندش او د ارزانۍ د بجلی ترلاسه کول غوښتنې عیني دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخه کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د څېړنو او امنیت د مطالعاتو مرکز په نامه ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په 2 سیمایي یعنی په اپریل، مئی او جون میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 380 کسان وژل شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا کې دي. د ادارې د جون په 1 جاري کړي خپل 3 میاشتنی رپورټ کې وویل چې د وسلوالو بریدونو پوځي عملیاتو په مهال په تیرو 3 میاشتو کې 260 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 بندیان له جیله تښتېدلي چې پکې ځینو ته د مرګ سزا هم اورول شوې. چارواکي وایي چې په دې زندانیانو کې له یو تن سره تمانچه هم وه. د هغې په وسیله د زندان ساتونکي قبو کړي او ویرولي دي او د جیل قنجانې ته یې اخیستې دي. د ځایي پولیسو مشر ریاض مغل نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پرون د راولا کوټ له زندانه د تښتېدلو په مهال یو بندي په ډزو وژل شوی او د نورو د نیولو دپاره کوشش روان دی. مغول ویلی چې په پاکستان کې د ځانتی د زندانونو ماتېدلو پیښې ډېرې کمې کېږي. د دې پیښې په ترڅ کې د زندان مشر او ځینې نور چارواکي له دندو لرې کړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ته اوس تاسو موږ اوریدل شي او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ یو تاسو هم د اوس موږ واورئ. په دې غړ کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه په داسې حال کې کیږي چې خزه په مرکزی بسونو کې نشته. یو افغان وای
د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي، هر حق باید په ځای شي، باید بحث وشي، په دې خاطر چې کالونه کېږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
په خیبر پختونخوا کې زیاتو ټیکسونو او ډیرو بجلی بلونو د مربلو کارخانو ته زیان رسولی دی.
روزګار پکړی ولاړ او تا باندې دوه لکه بل لازم کم دی نه به درکې سړی پکړی ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکې.
په خیبر پختونخوا کې نا امنی زیاته شوې ده. په خوانی سینیټر مشتاق احمد خان وای
زه حیران دائم دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، ټارګټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدخور راج دی، قاتلانو راج دی، حکومت میں سیز نشته دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګورې د لشي. د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازو برخه اخیسته. په دې غونډه کې د افغانستان د راتلونکو په اړه مختلف بحثونه روان دي، خو په مرکزی بحث کې چې د طالبانو په وړاندې کېږي په هغه کې ښځې نشته. د ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې به په د څنډې په بحثونو کې په دې خبره باندې ګڼو ښځو او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو تنقید هم کړی دی. دا دې هم یادوي چې دې غونډې ته د طالبانو د مرکزی وین زبی الله مجاهد په مشرۍ د کابل نه یو پلاوی ورغلی دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې بزور حکومت ونیو او تر هغه وروسته یې ګڼ داسې حکمونه او امرونه عملي کړي دي چې نړۍ سخت دریزه ګڼي او د دوی حکومت تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دی پیژندلې. تقریبا 3 کاله وشو. د دغې غونډې څخه زموږ خبریال احمد تکل چې هغلته ورغلی داسې جزئیات راکړه.
غونډه د بندو دروازو تر شا تر سره کیږي او تر اوسه پورې له سهار خبریالان د هوټل پلابی کې ریتز کارلتون د هوټل پلابی کې الته چې دا غونډه روانه ده ټول سترګې پلار دي. د غونډې ګډونوال کله چې راوځي د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه وایي ځکه چې دوی همداسې پریکړه کړې ده چې د ورځې په پای کې به د مازدیګر مهال د غونډې د بحثونو په پای کې به یو مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي او د غونډې ګډونوال به البته ټول نه خو یو تعداد ګډونوال له ډلې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به راځي او خبریالانو ته به د نننیو بحثونو په اړه معلومات ورکوي. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي او د ټولو غونډو مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزمری دی کارلو کوي. نن سهار په دوو برخو کې تر اوسه پورې غونډې ترسره شوې دي او په دې کې د طالبانو د حکومت استازي له هغې ډلې د کورنیو چارو وزارت استازي د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د بدیل کشت لپاره د نړیوالو د مرستې په برخه کې دلته پریزنټیشن یا غونډې ته معلومات وړاندې کړي دي. همدارز د مخدره موادو پر ضد، همدارز د سوداګرۍ د وزارت استازي او د افغانستان بانک استازي د هغو معلوماتو په همدارز د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت او د افغانستان بانک استازي دلته حاضر وو د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې له ځانګړو استازو سره پر افغانستان د بانکی سیستم او د اقتصادي بندیزونو په برخه کې او پر هغو محدودیتونو چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې پر دولتي مؤسسو او پر خصوصي سکتور لګیدلې دي. په دې اړه یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د غونډې په پای کې چې کله مطبوعاتي کانفرنس جوړیږي، تمه ده چې د نړیوالو ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي، د افغانستان لپاره روزا اوتنبایوا او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او همدارس د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ دلته خبریالانو ته د غونډې د خبرو اترو په اړه معلومات ورکړي. هلته به معلومه شي چې د دې غونډې بحثونو اصلي تمرکز پر څه و، طالبانو څه ترې ترلاسه کړي دي، او لویدیځو هیوادونو د افغانستان ګاونډیانو له دې غونډې څه ترلاسه کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ خبریال احمد تکلمو اورید له قطر څخه، د قطر له پلازمینی دوحې څخه. هلته د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. دا غونډه پرون د جون په 13 شروع شوې ده او نن یې دوهمه ورځ ده، د جولای لومړۍ نیټه. دا هم درته وایو چې په دې غونډه کې ملګرو ملتونو ویلي وو چې کله د طالبانو د حکومت د پلاوی سره خبرې کیږي، نو په هغه کې افغان مېرمنې چې دی هغه به په مرکزي بحث کې نه وي. البته په څنډه کې چې کوم بحثونه د مدني فعالانو د مدني ټولنو سره کیږي، په هغه کې به دوی برخه واخلي. په دې اړه باندې ځینو افغان مېرمنو خپل نظر وړاندې کړی دی چې دغه غونډه څومره اهمیت لري او نړیوال باید څه وکړي چې طالبان افغان مېرمنو ته خپل حقونه ورکړي. دا هم تاسو در یاده کوو چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه کابل کې په زور حکومت ونیو، تر هغې وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګول دي. په دې کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز شامل دی، همدارس د ښځو په کار باندې هم دوی بندیز لګولې دي. طالبان وایي چې د وخت سره به دا مسائل حل شي او دوی وایي چې دا د افغانانو داخلي مسائل دي. خو د طالبانو د حکومت 3 کاله وشول، نو ښځې پوښتنه کوي چې وخت نور لا څومره په کار دی. راځي د دغه افغان مېرمنو خبرې واورو.
دا چې د دوه غونډه ده، نو د موږ د افغان جنو افغان ښځو ډېر امید به دا وي چې د ښځو حقوق ته ډېر پاملرنه وشي او د هغوی حق بیرته ورکړل شي. د تحصیل، د کار، د بیرون تللو، د تفریح، هر حق باید په ځای شي. اگر چې مشپې خبرنول د ذبی الله مجاهد ویلی و چې د افغانستان په داخلي مسایلو به بحث نه کیږي، نو پیغام دا باید بحث وشي په دوه خاطر چې کالونه کیږي چې د افغان نجونو نه د هغوی حق خستل شوی دی او دا به تر څه وخته دوام کړي.
زمونږ د دوه د غونډې نه همدا تمه ده چې افغانان سره مرسته وشي او زمونږ ټول ټول اقتصادي ستونزې خرابې دي. د افغانستان خلک ټول په مشکلات کې لوري بیا منګه به په مشکلات کې استو چې زونه نن شهر د دریا له کانې دائم مایو دي.
لیما اميري د کابل ولایت اوسیدونکې، د دوه ناست څنګه چې په دغه ناست کې د خزو ګډون نشته او خزو ته د دې احساس هم نه دور کول شوی چې دوی د په دغه ناست کې ګډون وکي او دوی د افغانستان د خزو چې په کوم حالت کې دوی وست ژوند کوي او کوم حالت دی لري د هغه حالت ورته بیان شي. تر حکومت حاده چې مونږ فکر کوو د افغانستان خلکو ته او د افغانستان ځوانانو ته، د افغانستان خودو ته به کومه مهمه پای ونه لري.
زه خپل د افغان انجلۍ په حیث او د نور انجونو په ستاسو لدی ناستې نه بزمخ ته مدای اول دی افغان جونو د تعلیم مسله سیده سی دوی ته اجازه ورکول سی خپل تعلیم وکړي، تعلیم خپل بشپړ کړي، دې اجازه ورکول سی بل د خپل حقوق او کارو هغه کوم حقوق سی پټولنه کې لري هغه ورکول سی، نو دا به د موږ لپاره یو د خوشحالي خبر وي او محتمل ورو سپه دې اړه خبري ووسی.
زه د دوه لنستی یا کډونوالو څخه غواړم چې د موږ د مکتبو په اړه خبرې وکړي او خپل هیلو ته ورسیږو مکتبونه خلاص.
فینانس یم د متر شریف ولایت څخه. زموږ د ملګرو ملتونو او د طالبانو او حکومت ترمنځ ناسته هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بی گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سر سم زمنگ سقم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حڅ کوي
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی څومره دا فوج مشر دی څومره دا پاکستان پولیس مشر دا ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو غناډه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس زموږ غږ اوریدل شي د خبر پښتونخوا د ثوابې خلکو یو ځل بیا احتجاج کړی دی او دوی وایي چې د دوی په سیمه کې ډیره بجلی پیدا کیږي نو په کار ده چې ګران ورته ورنکړل شي د دوی په وینا په کم ځای کې هم چې کم وسایل قدرتي وسایل پیدا کیږي اولنې حق پیدا غځي د خلکو دی خو د دوی په خبره چې د پاکستان حکومت له دوی څخه د خپلې بجلی بیخي ډېرې پیسې اخلي او د دوی په وینا ځینې وختونه بلکې اکثره وختونه بجلی وی هم نه او چې کله بجلی راشي د هغې ډېر بلونه دوی نشي ورکولی دوی په بیلابیلو برخو کې د ثوابې مظاهرې کړې دي او حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که همداسې دا کیسه دوام وکړي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو
د جون په دیرشمه د ثوابې اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د ثوابې عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو ثوابې ته تونکي ټول لارې هم اترلې د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په ثوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي
دا احتجاج زمونږ په یو نه راځي چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې ثوابې کوي په هغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي نو مونږ دا نن چې ثوابې کې ټول ولس راوتره د ثوابې اکشن کمیټه د فلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبې سره راوتره نن مونږ په ټوله ثوابې کې په یجام ارتال کوو شټر ډاون ارتال کوو او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوې چارواکو زمونږ خبره ونه رېده نو مونږ خپل نوی لا عمل اعلان کوو او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکوو
د ثوابې اکشن کمیټې له دې وړاندې هم په ثوابې کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه د شوې اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او تربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبه حق د دوی دی
دا احتجاج مونږه د خپل آئین دلاندې کوو آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او که د ګیس دي د هغې باندې به ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس یا به د نورو بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نابعد اسوبې حکومت سره اول کنسلټیشن
د ثوابې اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي دا روان کال د مې پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف ولسی پاسون وشو چې وروسته مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي عظمت علی شاه مشال ریډیو ثوابه
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ بیلابیلو رپورټونو ته تاسو هم د اوس له سرسره پیدا کوي شي. اوس هم یو بل رپورټ تاسو ته درورو په خبر پښتونخوا کې د مربلو د کارخانو مالکان وایي چې تر اتوار ورځې پورې د احتجاج په ډول چې د کارخانې بندي دوی وایي چې حکومت په وروستي بجټ کې پر دوی نوي ټیکسونه لګولې دي او د بجلی بلونه هم اضافه کړې دي. بل خو ته دوی وایي چې بجلی ډیره وی هم نه او کله چې بجلی راشي دا غي بل به دومره ډیره چې کارخانې نشي کولای چې هغه ادا کړي او څه ګټه ته د خپل کاروبار ترلاسه کړي. په دغه د شنواس رگزی رپورټ اور
په محمد ملاګور شوقدر او پیښور کې شوخو 800 د کانو کارخانه بند شوه. د بندښت لانی د جون په دیرشمه په سبانخور شوقدر کې د کارخانه درو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د راروان اتوار تر ورځې پوري وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه ګامې د بجلی د ګرانې عزت اخسته ولیک یو چا کارخانه د کانی راوړل 50000 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی دا هم لیکلی دي د کارخانو نه جوړ شوی سنگ مرمر خرڅولو اجازت پوي. د ورسک کروڑ پیښور متری د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشال ریډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته صحیح ده بس دا به ګران خرڅیږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیر او د نزلې د بنیر چې کم کاڼي دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والی باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته اوس یې هغې لپاره 2000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ پاور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ ته را باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړی ولی په بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړی. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتونکې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په 1000 واټه بجلی خرچ 1500 روپۍ ولی د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی دغه ټیکس په د بجلی په 1000 واټه خرچ 2000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونه کې به د میاشتې بل کې تر 2 لک روپو پورې دغه ټیکس راته اوس په د اتو نه تر د 10 لک روپو پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسڈ پیسي د دوی نه اخستی شي. دا د امیر ملاګوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسوان خوړو پیربالا پیښور کې کارخانه لرونکي سعید خان مشال ریډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پیښور پورې نه بلکه په ټول خیبر پختونخوا کې غزیدلې. دغه په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو.
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نصیب کې 40-50 هم شته. یو پیربالا کې 300 پکړی نه دي. یو سبان خور کې 100 پکړی نه دي. یو غنداو کې 100 دي. محمد ګډ کې 100 دي. پرچاوی کې 50-60 دي. نو ډایرک لیبر خو غري چې پکړی کې کار کوي خو ان ډایرک لیبر هغه لکه اوس ماربل لاشي به مصری لګئی به بلې پالش کوي. داسې مطلب دار سو کې سیکشن کوي سو کې ریسایز کوي سو ګاډي به زی ماربلو کې لکونه کسان داسې ربه غرونه مودره د لکه دار اوس موږ ترنګونه راځي کنه گاډي لاله خالی کې موږ تیار موږ باندې ایم ڈی آئی وړي ماربل 1 روپۍ فوټ ګرانو نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ 1 روپۍ نشو ګرانولې. دا کوم ګوره پکټري ولاړې او ته باندې 2 لک بل لازم نو کب زینې به درکې سړی پکټري ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکه.
په محمدو کې زیارت خانکا امبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکن او همداشه نور سمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پیښور خیبر 400 مردان کوزه دیر او نور سیمو خلک هم په روزګارو. نور خان محمد محمدو نه د ماربلو د گاډو انتظام د کانو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي. هغه د شوقدر په سرو نومي سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډۍ کې هر وخت موجود وي.
ورونو کې کم از کم پیوی او غر کې 25-20 کسان لیبل لګي پیوی مایننګ کې. دا سمومندو کې 80-90 مایننګ دي دې ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډري یو سمالک ګرځي دا ټول خلک په بیروزګار شو نه کم از کم 4-5 لک کسان بیروزګار شو
په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي دې څخه کم از کم د کانډې کم تر هغه معنی کې بلاسم چې په ځل کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 80-90 ګاډي د ماربل راځي 15-20 ګاډي د کرومیټ راځي یو دوه ګاډي د نیپریټ راځي کاپر راځي د جیټ راځي د بکری راځي
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمد یا پیښور بلکې د صوبی نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو ملونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي دوی غوښتلي د ایم ډی آی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخستې شي د کارخانه‌دارو په احتجاج خو صوبی او وفاقي حکومتونو څه نه دی ویلي البته د جون په 15مه په قومي سیملې کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلو دا خبره رښتیا ده چې دوی د آی ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړي خو دا د موجوده وخت ضرورتو د بیا زیاته کړې وه چې دې د وخت نه وړاندې غوځنې زیری نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوسم یو مرکه تاسو وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا په لوړګي کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو استازو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. دا پرلته وروسته لاغه پیل شوی چې د جون په 13مه وسلوالو د لوړګي په سلطان خېلو کې یو ځایي خبریال خلیل افریدی وواژه. که څه هم پولیسو هغه وخت ژمنه کړې وه چې بریدګر به نیسي خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې کوم داسې پرمختګ نه دی شوی چې د خبریالانو اتحادیه او ځایي خلک دې پرې مطمئن شي. دې پرلته د جماعت اسلامي یو مخکښ او پخوانی سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی و. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې چې هغه ته امنیتي حالات څنګه ښکاري.
ډېره زیاته افسوس خبره ده. اتلس صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولۍ وشتلې شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو. زه حیران دائم دلته فوج دی، دلته باړ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی. ټارګیټ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلانو راج دی. حکومت میں سیز نشته دی. 3500 ارب روپے بجٹ تے د فوج او د پولیس د سره پارا چې مال امن راکی چې امن نه راکی نو 3500 ارب روپے بجٹ تے سره پارا لې.
خیبر ضلع پولیس چې مونږ لوی کچې تحقیقات شروع کړی په دې په حق کې ککړ کسان به مونږ ونی سو.
د دې رول ډیر افسوسناک دی. دا تر اوسه پورې ولې قاتل نه دیني ولې په لاهور کې د کور کمانډر د کور نه چې یو تاوس پټ شي، تاوس هم برامت کیږي او غلم برامت کیږي او زما اتلس قبایلی صحافیان قتل کړي شو. دا غي د قاتلانو تر اوسه پورې پته نه لګي. په دې جزا دائم چې حکومت وفاقی او صوبائی حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي دي
دوی از می استحکام په نوم دغه حکومت پرشن شروع کړ. د ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې پرشن نکړو نو چا باندې به کړو پرشن به څوک
یوی واړل وی پرشن شي ویری تر سپورې امن نه دی راغلی. د دې مطلب دار چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن نہ دے او بیرسٹر سیپ ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا او مستفی شا دا ٹوٹل فیلیئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس بل خبردار چې د اپریشن فیصله به پارلیمنت کوي، اپیکس کمیټي باندې کوي. قبایلی علاقو کې تا اپریشن کې د قبایلی جرګو نه به اجازه تلې. یو سو کسان په بندو کمرو کې کینی فیصله یو کې دا اپریشن فیصله یو کې د معاهده فیصله تر سو پوری چې دا فیصله اختیار قبایلی عوام ته او د پاکستان منتخب پارلیمنت ته د معاهده د اپریشن نه دراغله. پاکستان کې نه معاهده امن ورکی نه اپریشن امن ورکی.
ډیره مننه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور ایزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شي او د مشال مرکه ونیزه غ خبرونه ده چې تاسو به کې د مختلفو شخصیتونو سره خبرې اترې اوري پر دې سربیره د مشال ریډیو غنی نورې ونیزه خبرونه هم شته چې تاسو زموږ په 14 ساعته خبرونه کې اوریدل شي اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو راځي د خبرونو لنډیز وره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د نږدې 25 هیوادونو استازو او د طالبانو پلاوی ګډون کړی دی. دا غونډه د جون په 13 شروع شوې ده. د جولای لومړۍ نیټه یعنی نن دویمه ورځ د کاناډا د دې کانفرنس په مرکزی غونډه کې د ښځو بشري حقوقو د فعالانو د نه ګډون له امله په یو خبر پاڼه کې په ملګرو ملتونو نیوکې کړې دي. د کناډا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا کار مایوسون کړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې افغان مرمنې به د غونډې په څنډو کې په بازونو کې ګډون وکړي. هند او پاکستان د یو بل سره د بندیانو لیست تبادله کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جولای په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې هند ته د خپل 211 کب نیونکو او 340 نور ولسی وګړو بندیانو لیست سپارلې ده. وزارت په وینا ده تدیر شو هغه دفاعي اهلکارو لیست هم نوي دهلی ته سپارل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1915 او 1921 کلونو د جګړې رئیسی لا درکه او ګمان کېږي چې د هند په جیلونو کې دي. بل خوا د هند بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته د 346 هندي ولسی وګړو او 48 هندي کبنیونکو لیست ورکړی چې د پاکستان په بندیخانو کې دي. د خبر پښتونخوا د صوابي خلکو پروند د بجلی د لوډ شیډنګ او دغه د زیاتو بلنو پر ضد احتجاج وکړ. دا احتجاج د صوابي اکشن کمیټه لخوا جوړ شوی او په دې کې د سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او د ځوانانو استازو برخه اخیستې و. دوی ویل چې د دوی په سیمه کې له توربیلا ډیم څخه ډیره زیاته بجلی جوړیږي خو بیرته یې د پاکستان حکومت په دوی ګرانه خرڅوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدل شي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تاجکستان ته زی د جولای په 2 تاریخ باندې بعد هلته سفر کوي او په تاجکستان کې بعد د بیلابیل معاهده تر سره کوي. دا هم درته دریا د کوچې د تاجکستان پاکستان افغانستان ترمنز د بجلی د سپلای رسد یو معاهده کاسا معاهده هم شته دی او ترڅنګ د کاسا په نامو پروژه ده. په دې اړه به هم خبر کیږي. په ځینو نورو لارو چارو تجارتي مسایلو او اقتصادي راکړې ورکړې باندې به هم خبر کیږي. خو څېړونکي د سفر ته په کم نظر ګوري. په دې حقله د راشد خټک رپورټر
د پاکستانی چرواکو تر مخه په دلیدونه کې په دواړه خزو ګټو سوداګرۍ پنګونې د سیمې او نړۍ په مسلو خبرې کیږي. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د اقتصادي چارو ماهر ثنا الله مشال ډیو ته وویل چې د شهباز شریف دورې په موخه د تاجکستان سره د نوو لازنامو لاسلیک کېدل ډېر امکان نه لري، بلکې د هغه پخوانیو لازنامو او پروژو په حق له خبرې کیږي چې په 2022 کال کې د تاجکستان ولسمشر د پاکستان د دورې په محل لاسلیک شوی وي.
دیکھیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور تاجکستان کے صدر نے یہ دعوت دی تھی اور خود انہوں نے وزٹ کر لیا تھا. جو بائی لیٹرل
دادت و اڑاخیز گوٹو دا پرا که دون که دورا دا دادی بلنا دا تاجکستان ولس مشر ور کرده. دوی برا تجارت او پنگوان پا حقل خبری کوی سو وڑی وڑی پروژی دی او یو لویا پروژا کاسا یو زر دا نوی لوزنمی گرانی دی چی پا دی مکا وشی. البتہ دا کلتوری پروژو پا اڑا تفاهم که دایشی
کچھ ایم او یو سائن ہو سکتے ہیں اور کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے اس میں.
اسلام آباد کې یو بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې خبریال خلیقیانی وایي چې شهباز شریف د چین نه پس د تاجکستان دوره کوي، ځکه چې پاکستان د چین په شان تاجکستان هم دوست هیواد ګڼي. د وزیر اعظم د دورې په اړه مشال رډیو ته وویل
کاسا 1000 کی وجہ سے ایک چیلنج اب آ گیا کہ پاکستان آلریڈی یہ اس وقت کنسیو ہوا جب پاکستان شارٹیج میں تھا.
بجلی پروژه کاسا یوزر خبره تر ټولو مهمه ده. دا پروژه خا وخت پیل شو چې په پاکستان کې د بجلی کمبود وو. اوس پاکستان سره خپل بجلی هم شته. سمو د وړاندې دا خبره هم کړې چې زیاتی بجلی په تاجکستان یا افغانستان خرڅ کړي، خو په دې پروژه کار روان دی. البته کېدای شي اوس د نرخ په اړه خبرې وشي چې پاکستان ته بجلی په مناسبه بیه په لاس ورشي.
ریټ کې اوپر اکنامیک ہوگا کہ وہ پاکستان کی جو انرجی مکس ہے اس میں وائبل ہو سکے.
اسلام آباد کې د دولتي خبری اژانس ای پی پی اکنامک رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د شهبا شریف د دورې په محل به صرف په تجارتي مسلو خبرې نه کیږي، بلکې د امنیت په حق او په خاصه توګه د افغانستان د وضع په اړه به بحث کیږي. خو د کاسا یو زر پروژه هم د ایجنډې برخه ده.
افغانستان په حوالہ سره چې کمې شکایتونه پاکستان ته دي، نو دغه سي با شکایتونه تاجکستان ته مشته چې په دغه اړه هم دیو د یو بل خپل خیالات شریک کړي. نو کاسا دا منصوبه خو چونو دا خو اصل کې ډیره زړه منصوبه ده. دا منصوبه به مکمليږي په 2015 کې قرغزستان نه او د تاجکستان نه زرو نواله د 1300 میگاواټو بجلی پورې دا به افغانستان او پاکستان ته سپلای کیږي. 1387 کیلومیټر دا ٹرانسمیشن لائن دی. تاجکستان کے ٹرانسمیشن لائن تقریبا مکمل لے. افغانستان کے سم مسئلے شته دے فی الحال.
د تاجکستان د دورې نه پس په شهبا شریف په 3 جولای د علی امام رحمانوف سره په شریکه قزاقستان ته ځي او د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن په سرمشری غونډه کې به ګډون کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ د لارې تاسو زموږ بیلابیل رپورټونو، ویډیوګانو، تصویرونو او په غږ کې مختلفو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي شئ. که تر اوسه پورې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تاسو نه یې تعقیب کړی، فالو کړی مو نه یې، نو تاسو ورشئ او دا په دغه طریقې چې تاسو سویل شول تعقیب کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په قبلي سیمو کې د شخړو د وري لپاره د متبادل نظام په نامه یو قانون چې ایډیر ورته وای د 2020 کال لمی میاشتې راهیسې عملی دی. د سیمې وی فعالې په ایډیر کمیټو کې د ځای میرمنو د نشتون پر موضوع یو مستند فلم جوړ کړی دی. د قبلي ضلع مدني فعالان وایي چې د شخړو د هواري په نظام کې د میرمنو نشتون د دې قانون اغیزمنتیا کمه کړې ده. دوی له حکومت غواړي چې په ایډیر کمیټو کې ښځو ته د برابر ګډون موقع ورکړل شي. د دې موضوع تفصیل له خالده نیاز اورو.
فلم جوړون کی زینت بی بی وای چې دا فلم یې سرچ فار کامن گراوند او اورت فاونډیشن په مرسته جوړ کړی دی. دا وای چې فلم کې خودلی شوې دي چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس دغلته د زر او ارزان انصاف لپاره الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایډیار په نامه قانون جوړ کړی شو، کوم چې قبایلی سیمو لپاره ډېر ګټور ثابت شوی دی. ولې دي کې ښځو ته هیڅ نمائندګي نه ده ورکړی شوې او نه یو خزینه دي کې خپل مسله وړاندې کولې شي.
د زنانو چې کوم کیسز دي، که هغه د خلا دي، د طلاق دي، د ماشومانو د کسټډي دي یا د وراثت کې د حق دي، د سره سره چې کوم د سوري او د غږ وغیرہ کې سونه دي، نه دا ټول ای ډی آر تر راځي. خو ټول قبایلی سیمو چې سمرم ای ډی آر کمیټیا نه دي، په هغه کې یو زنانه هم نشتا. نه دې کې دغه یو ډېر غټ مشکلات دي چې زنانه په اړه باندې دی فیصلې خو کوي، خو نه زنانه ته د دې ای ډی آر کمیټې ته درتلو اجازه شته، نه هغه چې کوم دی د جرګې مخکې خپل مسله ستونزه بیانولی شي، او نه په دې کمیټیانو کې چرته د زنانه اوس ریپرزینټیشن شته.
سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د ښځو فعاله نادیا خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې ای ډی آر کې دا چرته هم نه دی ویلې شوی چې ښځې د دې برخه نشي جوړې دي، ولی بیا هم دوی نمائندګۍ نه محروم دي. دا وایي چې قبایلي ضلعو کې د خزو ډیری مسلې دي کوم چې د ای ډی آر دلاندې حل کېدای شي.
خولا کیس شو، دغه سید تشدد د وایلنس کیسز شول، نورا چکم دی د سیول یا د کریمینل نیچر کیسونه هم کوم غوایو چکم کی خزه چکم دی هغه متاثر شوی دی یا غوی په دې جرګی کې هغه غوړی چې غوی غغ چکم دی هغه هم ډیسایډینګ کمیټه ته یا کمیټه ای ډی آر کمیټه چکم دا چرته چې واکمنان دین او دغه ته غغ ورسی هغه په یو موثره طریقې باندې چکم دی تخپل حق لپاره خبرو کی او خپل خبره دلته وړاندې کیدی.
خیبر ضلع سره تعلق لرونکو خبريال محراب افریدی وای چې د نورو سیمو په نسبت د قبایلی ضلعو خزو مسلې زیاتې دي. محراب زیاته چې د ایډیا حوالی سره خزو ته پوها ورکول پکار دي.
د خزو نمائندگی پکې په نشټ باندې برابر اچ دغه وجنه زنانه او څومره مسالې هغه نه حل کیږي، او زنانه څو مسالې هغه په سړی ته دومره په خانداس کې نشي بیانولای لګی چې یو زنانه زنانه او ته بیانوي، او بیا زنانه چې کوم دغه زنانه پر اواز په خانداس سره موثر انداز سره اوچتول شي، نو باید په کار د حکومت په کار د چارواکو لپاره کار دي چې زنانه ول پکې نمائندگی ورکي.
ایډی آر قانون شلما مای کال 2023 راهسي قبائلی ضلع کی نافذ دے ایڈیا لاندی او کسانو باندی مشتمل کمیٹی وی چپکی د ڈویژن کمشنر د چیئرمین پہیس کار کئی نور اغڑو کی د علاقی پولیس افسر یو سینئر سول جج د قانون نافذ کون کو ادارو نمائندہ وکیل استغاثہ یو د اسپیشل برانچ نمائندہ او یو د علاقی ڈپٹی کمشنر شامل وی دا کمیٹیانی د قبائلی سیمو تنازعاتو حل کولو لپاره کار کوي. سماجی فعالان وای چې ایڈی آر کی قبائلی خزو ته نمائندگی ورکول د وخت ضرورت ته. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونیزه خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیزه خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ، او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واورئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د ښځو اړوند ګڼ پروګرامونو موږ تاسو ته لرو. هیله ده چې خپل نظر پی خامخا موږ ته په ژوندیو خبرونو او د فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب د لارې په تبصرو کې ولیکئ. یو بل رپورټ ورزو د خیبر پختونخوا د بردیر د شرنګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګریو پرمختیا له چارو سره یې مرسته وکړي. د دیر کومراډ سیمه د سیلګری لپاره مشهور ده، خو خلک یې د خرابو سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بردیر د شرنګل تحصیل چیرمین ویل د دې باوجود چې صوبایي حکومت بلدیتي حکومتونو ته د پرمختیا چارو لپاره پیسې نه ورکوي، دوی د ولس په مرسته خپل لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې ساتلې دي. غلام غوس پی رپورټ.
د ډوک درې یو اوسیدونکو خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پوری سړک په تیرو 15 کلونو کې جوړ شوی و، خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی، او نه یوازې مقامی خلک د ستونزو سره مخ دي، بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګری هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
د شرنګل پور پوښتې په اړه ډیر زیات دغه بور حالت دي. د ټول نغټ خبره چې سړک د کله چې ګوزیت ته لار سمي کنه نو تر ترقې ټول کارونه راځي. زموږ چې په دې ټولو باندې فوکس حکومتي وخت ورکی او د سیالګرو لپاره هم او د زیات مقامي خلکو لپاره هم ډېر سہولت جوړ شي.
د محمد زمين په نوم د سیمې یو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې سیلاني سیمې کومراټ او نورو سیلاني ځایونو ته اوس هم ډېر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي، خو کله پاتراک نه تر کومراټ پوری سړک په خولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګری صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
روډ زمونږ انتهایی کندرات ښکار دي، کم شهان چر روان دي، ډېر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دی علاقو ته او د علاقه د سید دغه لپاره سیاحت پر ډیره موزون ده. کومراټ دی جندری ده، د دې شاته چې کومه علاقې دي نو دا ډېر مزیدار علاقې دي، خو د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوې دي. موجوده ګورنمنټ له پکار ده چې په دې روډ باندې ترجیح ورکړي. د چوکیاتن نه د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بې.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې د کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګری ډیر ځایونه دي، او کله لوی سړک نه علاوه سیلانی ځایونو ته تلونکي واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به ډیره ترقی وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د لپاره واحد ذریعہ چې کومندان د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپارټس دي. یوازې کومراټ نه دی، یخ غرونه دي، واورې دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم سم ډبونو ګلونه دي، قدرتي نظارې دي پکې. خو د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کومندانو د زموږ د وسپورې بند ده، شپږو ګڼټو کې سړک کومراټ ته نشي رسیدلی، سیلابونو خراب کړی دی، خاص کارم پکې نه ده شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې وختونو په اړه مې د بردیر د شرنګل تحصیل د چیرمین شاولی خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتی ادارو ته د مالی پنګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي. خو بلدیاتی نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې دوران شوي سړکونو مرمت وکړي.
موږ ډیر میټینګونه وکړو د صوبې د لیول پورې او د ډی سی صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د اپر دیر په لیول باندې راغلی سم بار بار خبره کیږي، خو خبره دی لري چې را پړ نشته. نو چې پړ نه نو کارونه په پسه باندې کیږي چې کنن د کومراټ روډ داسې د بحال دی، په دې کې د قوم کردار دی، د کرکوټه پورې دا روډ قوم بحال کا.
په بردیر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خزایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه دا اوس روانې دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ګرمۍ زیاتې سره سم سیلانیان یخو سیمو ته مخه کړې ده. په دې کې د سوات سیلانی سیمې مالم، جبا او ځینې نورې هم شامل دي. په سوات کې په دې وروستیو کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د پنجاب یو سیلګر د وژنې وروسته خلک اندېښمن وو چې ښایي اوس سیلګر ډېر هلته ورنه شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات سیلانی سیمه ملم جبا چې منګوري خار نه سلویخ کیلومتره لري ده او د ستای سمندر نه 9000 فوټه چوته ده او پکې د سیلګر لپاره چیر لیفټ او نور شیان جوړ کړی شوی. د ګرمۍ زیاتې دو سره ګڼش می سیلانیانو تک کړی. د ملم جبې په سر چې ورته سیلانیان د زنګوګانو په ذریعه پورته ختري او خوراکونه کوي او د موسیقۍ نخوندونه هم اخلي، وایي چې هوا پاکه ده. د لاهور سره تعلق لرونکي بسما چې د کوړمې سره راغلي وایي
هم تو لاهور سے آئے تو وہاں اچھی خاصی گرمی ہے، لیکن
وہ لاہور نہ راغلی ہل تا خو ډیره گرمی ده. خدل تا موسم ډیر خوی یخی هواګانی هم چلی دي، لیزی هم دي، لړا لاندې هم راکوز شوی. نور خلکو ته به دا ضرور وایم دل تراشی دی زی لاری هم ډیر خدی زی هم خدی د امنیت په حوالہ
اچھا ہے اور مطلب جگہ بھی بہت اچھی ہے سیفٹی وائز.
د نوخار نه د ټولکی په شکل کې راغلی سی رینانو کې محمد دسیم وای چې مدام جبا ډیره خیسته ده. موسم نه مخوندونه واغستل هو ګرانی پکې زیاته ده.
یار دل لگے موږ رالو یار ډیر مزه کې خدا دا ریټو الګ سیوا دي کم سے کم چې لګم مطلب لګي شان دي کم کی کنه. نو یار دل ته مالدارم راځي غریبانم راځي نو ای ته پکې لګا پي بل له خو 0.0 دي زبردست ماهر لا تاسو حق کوي حچا کرو لګوي دل لګي پیکیج ګران دي بس دې ته پکې لګ شان گزارش دي لګي شان دي کمیږي انور حق کوي زیاده ته ټول چکر لګوي ډیر مزه وو درګره 0.0 دم ته شي اخوا افشارم راځي شاید سوچ ویلی دا بیا نور چتا کم طرف ته وای ارزه ډیر زبردست دی ډیر کول خو دی
د پیخور زلمیز د کوونکه اپان خان وای چې د پیخور ګرمۍ وهلیو ملم جبکه لک په سکون سره شو
اصل کې وزه پیخور کې اوسېګم او اوس ویکیشنز جوړ کول پر عدالت مونږه ملم جبه او سواد سایت ته راغلو خپل فیملی سره راغلم او فرندز کزنز دی را سره نو پیخور ګرمۍ ډیر تنگړی او ډیر سوځولیو نو مونږ ویل ملم جبه سایت چکر راو لګو دلته ډیر مزه وکړم موسم هم ډیر ښه دی نو ټول پیخورانو ته دا یو ریکوست کوم چې ټول راشه پیسې میسه جمع کړو دلته چکر لګو ډیر بتاسو انجوای کړئ ډیر مزدار ځای دی
سیلګری پرمختګ ادارې ترجمان وحید خرار وای چې څو ورځې وړاندې سوات مدین کې یو پیښه شوه چې ورسره لږ حالات خراب شوي ول خو اوس د سوات حالات د معمول مطابق دي
په مدین کې په موبایل توګر باندې یو چکل یو کس د توهینی مذهب او الزام کې چې دی وجل شو نو دا غینه پس داسې غونګوسی وی په سوشل میډیا باندې چې خدای نه خستګنی دا د سوات د سیلګری لپاره نفي دغه دی خو دا غینه پس مونږ وینو چې سیلګری راځي یغې د دې زنه مطمئن دي او سوات کې چې د سیلګری د تیر پشان
د سوات ضلع انتظامی تر مخه سخت کال د لوی اختر نه وروسته سسلور لکه سیلانیانو د سوات سیلانو سیمو لکه کالام بحرین ملم جبه مرغزار او نورو سیمو سیل کړي ضلع انتظامیه د سیلګرۍ ځانګړي پولیسو په ذریعه سیلانیانو ته د سیکیورټي ورکولو سره سره لاره هم برابروي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لری ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
او ریدونکو که تاسو د مشال ریډیو د دغه فری یو وړیا موبایل اپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره شریکه کړئ په ژوندۍ بڼه خبرونه کې هم راته ویلی شئ او په تبصرو کې هم راته لیکلی شئ په فیسبوک انسټاګرام یوټیوب او ټویټر باندې طریقې اسانه ده خو بیا هم که تاسو مشکل لرئ نو موږ سره شریک کړئ خامخا موږ به کوشش وکړو چې در حل کړو اوس یو بل رپورټ ته ورځو په خیبر کې د خبریال خلیل جبران په وسلوال برید کې د وژنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ پای ته رسیدل ده خو قومي مشران او سپینګیري وایي چې دغلته باید هدفي بریدونه ودرېږي د نوموړي وژنې په قبایلي سیمه کې د خبریالانو ته ورپی خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړي دي هغه تقریبا 19 ډزه ویشتل شوی و په دې سیمه کې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د وسوالو د فعالیتونو د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو په مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي چې په اړه یې د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبريال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص او ما فکر مې وکي چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو تر روانې دوه شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی خیبر نیوز اغله تیر څو میاشتو راسی ژوند ته د وروړاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرو لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول
زه اوس بل کار نشم کولای صحافت یو صحافی هم نشي پر خدای خو مجبورې دي زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند یې ډیر بد اخیز غورځېدلې دي ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما هغه د ژوند معیار زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زما پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وجه راکړل شو
دا واسي ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو او پاکستانی فوج ترمنځ رواني جګړې ژوند متاثر کړې دي لکه چې د ترګري زد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلی سیمه کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد په وار وار فوجي عملیات شوي دي حمله دي سره د خبريالانو وژل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوي دي د خبريالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیر شو خو د ولسیزو کې د خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ترشل زیات خبريالان وژل شوي خود دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنوي کې د قبایلی سیمو خبريالانو خپل رپورټونو خبرولو ته دوام ورکولې خو د قبایلی سیمو د خبريالانو د سازمان په خوانی مشر سفتر داوړوي د پخوا پشان اوس خبريالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوی دي اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کو نه غواړي دوی خپل یتیمان پریږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوی دي نه معلوم کردار زیات شوی دی په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلی سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبريالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې خو خبريال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلی سیمو خبريالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپل د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبريالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي ناخلي
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره مې انټرویو کولو هغه مکف په مراوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه بل دا خبره چې په خوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دون او رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن زر به ځبنه پر دی خو دا ممکن نه ده چې مونږ هي سره کینو ملاقات وکړو هغه دا هغه دریز وورو
یو وخت چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې به خو اوس د ډېر لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي ځینو خبريالانو مشال لري ته ویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمه کې دلچسپي کمه شوې ده د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبريالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي دا چې د نړیوالو میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولي ډیره دلچسپي نستا جواب په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرستون او هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرستم ختم شوی دی
خو پښتنه ده چې د پاکستانی رسنوي دلچسپي ولې کم شوې ده هارون رشید په اړه دا نظر لري
پاکستان مینج کوي لګیا دي حکومت دې قبل سوق دي ضرب از نه پس اوس اغو نه غواړي چې دا استوري چې د هایلایټ شي سنټر سټیج تراشي انلس چې او دا سه غټ ری دوشي اس غټ مسله را پی خشي
خو ځینی خبري اعلان او پوهان په دې نظر دي چې په قبل سیمو کې د رواني وسلوال شخړې پاړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی دوی په خبرو همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګي روخل ګوژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ترسوي په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنوي د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح چې معلوماتو نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته مداخله شي هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي تور باندې د عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال لیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې لوجې د ګوهر وزیر پشان یو شمیر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پریښی دی.
ډېر زوراون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه تر کوي. مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.